بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په اواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالي ورځ یشنبه د 1499 لمریز کال د وروستۍ میاشتې وروستۍ نیټه ده، چې د 1442 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې له شپږمې او د 2018 میلادي کال د مارچ له شلمې نیټې سره سمون خوري. په دې اوسط خبرونه کې ورپسې درته سیمیز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د نوروز د نیکمرغه اختر او د نوي لمریز کال د را رسیدا په مناسبت د رهبرۍ د ستر مقام د پیغام په حق لده. بیا هم زموږ په نننۍ چشمنداز کې د مور د شیدو د ګټو په اړه ځانګړی مطلب دراورو. ورپسې هم د پښتو یو په زړه پورې سرود اوریدلی شي، او زموږ د نننۍ چشمنداز په دوهمې برخې کې هم په 1499 لمریز کال کې د ایران د ځانګړنو او بریالیتوبونو په اړه مطلب اوریدلی شئ، چې زموږ دا یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملاملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. له موږ سره واوسئ. دا نوروز اختر او نوې لمریز کال دې پر ټولو مبارک وي. نوې لمریز کال به د ایران د ملت د غوړېدا او د دښمنانو د ناکامۍ کال وي. د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ اختلافات یو ځل بیا راپورته شوي دي، او د یمن ملي حکومت د جنگ بندول، د یمن د کلا بندۍ او د کشتیو د درولو له ختمېدا سره وتړل. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خولې به وړې شاندمې ورسته. نوې لمریز کال د تولید ملاتړونو او د خندونو د لرې کولو کال ونمول شو. د اسلامي انقلاب معظم لارښود نن د نوروز د اختر او د 1400 لمریز کال د پیلیدا په مناسبت په خپل پیغام کې د نوروز د اختر په مبارکۍ ویلو سره هیله ښودلې ده نوې لمریز کال د شعبانیا اخترونو سره په یو وخت والی، او دغه راز د حضرت امام مهدي عجل الله تعالی فرجه شریف د نیکمرغه زوکړې د دوه ځله لمانځلو او برکت سره له معنوي او مادي برکتونو ډک کال شي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په خپل پیغام کې د دښمن د زیاتره دباو ناکامول په تیر 99 لمریز کال کې د ملي توانمنیو یو بل ځلا بللې او د غرازي فرمایلې دي. د ایران دښمنان او د هغو په سر کې امریکا د ایران د ملت د په ګونډه کولو هڅه کوله. البته موږ پوهېدو چې د ایران ملت کلک مقاومت کوي او دوی ته شکست او دوی شکست خوري، خو اوس په خپله د امریکایانو او د دوی د ملګرو اروپایانو په اعتراف سره زیاتره دباو ماته خوړلې ده. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په دوام کې د تیر لمریز کال د شعار، یعنی د تولید غورځنګ یا ټوپ وهنې د شعار د اندازې ارزونې ته هم اشاره کړې او ویلې دي، د ډیرو حکومتي او ولسي راپورونو په اساس د تولید ټوپ وهل د هیواد په ځینو برخو کې د منلو وړ تر حده تحقق موندلی دی. دوی هم دارز د تولید غورځنګ شعار یو بشپړ انقلابي شعار بللی او ویلی دی د تولید ټوپ وهلو پوره کېدا د ملي کرنسۍ د ارزښت د موضوع په شمول په هیواد کې ژور اقتصادي اغیز شیندي، او په ملي سویا په نفس د اعتماد د عمومي افکارو قانع کېدا او د ملي امنیت تضمینېدا لامل کیږي. د اسلام انقلاب موضوع ملار خود همدار از د پانګونې د هڅونو په شمول د هڅونو رامنځته کېدا د تولید ټوپو هنې لازمه بللی او فرمایلی دي. په هیواد کې د کار کسب رامنځته کېدا باید داسې شي چې خلک په تولید کې پانګونې ته وهڅول شي او د تولید لګښتونو د زیاتېدا مخه ونیول شي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای 1400 لمریز کال د انتخاباتو په درلودلو او د تولید د لور نیونې یا ټوپو هنې د غوړېدا لپاره د مناسبې زمینې د شتون په علت یو حساس او مهم کال بللې او فرمایلی دي. د راتلونکي خبرګولې میاشتې انتخابات او د نوي مدیریت او احتمالا په پیاوړي انګیزو تازه دم حوصله سره واک ته رسیدا سږ کال ډېر مهم حساس او د هیواد په راتلونکي کې اغېز شیندونکي کال ګرځولی دی. د اسلام انقلاب معظم لارښود همدار اس فرمایلی اوسنۍ حکومت او راتلونکي حکومت باید له تولید څخه په بشپړ قانوني حکومتي او هر اړخیزو ملاتړونو سره او د درستو خوندونو په لری کولو سره همت ملا وتړي چې سږ کال د تولید ټوپ حل په حقیقي معنا تحقق ومومي. همدار از د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ډاکټر حسن روحاني هم نن د نوروز د اختر او د نوي لمریز کال په مناسبت په خپل پیغام کې نوی لمریز کال د ایران د ملت د مقاومت او د دښمنانو د ماتې لامل بللې او د ایران د ملت په ضد د ظالمانه او بیرحمه تپلي اقتصادي جنگ ته په اشاره سره ویلې دي. د ایران ملت په داسې حال کې له کرونا وایروس سره مقابله کړي چې نه یوازې له دغه مرګونی وایروس سره د مبارزې لپاره د نړۍ له معمولي مرستو محرومه شوی وو، بلکې حتی په بهرنیو بانکونو کې خپلو شتمنیو ته د لاسرسي امکان هم نه دی درلودلی. اسلامي ایران ولسمشر ویلي دي دغه سخت او سوړ سپرکې او دغه لویه ناروغي او په یو وخت په مختلفو جبهو کې مقابلې د ایران د ملت په مقاومت او تدبیر او د صبر د حماسې په دلیل د ایران په تاریخ کې په ویاړمن او ځلانده پړاو بدلې شوې دي. ډاکټر روحاني ویلي دي نن سبا د ایران د ملت دښمنان اعتراف کوي چې د زور په ژبې او د بندیز او ګواښ په اړه سره د ایران له لوی ملت سره خبرې نشي کېدلې، نو ځکه له درې کلونو ناکامۍ وروسته مجبوره دي د ایران له ملت سره رغنده تعامل لارې ته بیرته ستنه شي. هغه دغه راز ویلي دي د نړیوال سیاست په ډګر کې مو ارزښتمنه سیاسي پانګه برابره کړې چې نتیجه یې په ملګرو ملتو او امنیت شوراو د هیګ په نړیوالې محکمې کې دوامدار بریالیتوبونه وو. نن سبا له نړۍ سره ژورې پراخې او ستراتیژیکې اړیکې لرو او د موږ دښمنان په هغو دریځونو کې چې د موږ په ضد یې درلودلي منځوي او بې وسه دي. همدار از د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف هم د نوروز د نیکمرغه اختر او د 1400 لمریز کال د رسیدا په مناسبت په خپل ټولنیز پیغام کې درستو نړیوالو هغو هیوادونو ته چې د موږ په ګاونډیتوب کې د لمریز هجري کال هنداره لري په مبارکه ویلو سره هیله ښودلې چې نوی لمریز کال د ملتونو ترمنځ سوله او ورورولۍ له ځان سره ولري او د سلطې او ظلم او کړاو د کلتور ګواښ او وژلو او تاوتریخوالو ته د مخه کونې پای هم له ځان سره ولري. دا خبرونه له تهران اوري. ډاکټر عبدالله عبدالله او د اشرف غنی وروستي اقدام په وړاندې یو ځل بیا درېدلې. زموږ خبریال راپور راکړ د افغانستان د ملي مصالحې د لوړې شورا مشر عبدالله عبدالله د دغه هیواد ولسمشر اشرف غنی لخوا د کورنیو چارو د وزیر له لرې کېدا سره سخت مخالفت کړی او ویلې دي دغه بیړنۍ فیصله د دواړو لورو ترمنځ شوي له سیاسي موافقې سره په مخالفت کې ده. ډاکټر عبدالله ټینګار کړی په اوسنیو ترنګلو شرایطو کې دغه شان فیصله د هیواد ګټو او مسؤلیتونو په خلاف ده او د منلو وړ هم نه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په یو فرمان کې د کندهار په خوانی ولی حیات الله حیات د مسعود اندرابی په ځای د افغانستان نوې کورنیو چارو وزیر ټاکلی دی. که څه هم په دغه فرمان کې د اندرابی د لرې کېدا علت ته اشاره نه ده شوې. مسعود اندرابی څو میاشتې مخکې له ولسي جرګې د باور رای هم اخیستې وو. دغه راز اشرف غنی په یو بل فرمان کې د افغانستان د پوځ لوی درستیز محمد یاسین ضیا ته دفاع وزارت د سرپرستوګه هم ټاکلی او دا هم ویل شوي چې یاسین ضیا بل له دې سره په یو وخت د پوځ د لوی درستیز والې څوکې هم له ځان سره وساتي. د نړۍ د خوشحالۍ په کلنی راپور کې چې په همدا وروستیو کې خپور شوی خودل شوی چې افغانستان د نړۍ په 149 هیوادونو کې د نړۍ تر ټولو غمجن او خپه خارج لري. په دغې رده بندۍ کې د افغانستان له وروسته لیسوټو، بوتسوانا، روانډا او زیمبابوې راځي. همداراز د نړۍ په تر ټولو خوشحالو خریزو کې په سر کې د فنلینډ خلک دي او له فنلینډ وروسته د ډینمارک، آیرلینډ، سویس او هالینډ خلک تر ټولو خوشحاله خلک دي. د افغانستان خلک په داسې حال کې د دغه جدول په لاندې نه کرخي کې واقع شوی چې څلور لسیزې کېږي د جنگ کډواله ګډوډي او د بیکوره کې د لترنګلو حالاتو سره لاس او ګریوان دی چې په تیرو دوه لسیزو کې د 2000 لومړی کال راهیسې تر دې دمه د ترهګرۍ او افراط پلنې سره د مبارزې په پلمه په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د امریکا لاماتې خوړلې پوځ شتون څخه کړیږي او د ژوند تر ټولو سخت شیبې تیروي. د سولې لپاره یو جدي شرط د یمنوالو د تیلي کشتیو پرېښودل دي. ارنه خبري اژانس راپور ورکړ د یمن د سیاسي لوړې شورا یو مسؤل مقام محمد علي الحوسی نن سهار په ماري ولایت کې د اوربند لپاره د ځینو لویدیځي هیوادونو د غوښتنې په غبرګون کې په ټولنیز پیغام کې لیکلي دي که سعودي ائتلاف د سولې په ټینګېدا او د بشري کړاوونو او دردونو په ختمولو کې جدیت لري نو په راتلونکي 48 ساعتونو کې دی د درول شویو درستو تیلي کشتیو د پرېښودلو او د کلابندې په ختمولو کې لومړنی ګام پورته کړي څو په یمن کې هم د سولې فضا رامنځته شي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږی زتم نورودین کو سم د نوروز نیک مرغ اختر او د نویل مریض کال په مناسبت رهبرۍ د ستر مقام د پیغام زینو برخو ته ستاسو پام رغواړو. د اسلامي انقلاب موظم لارخود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای نن د نوروز د نیک مرغ اختر او د 1400 مریض کال د را رسیدا په مناسبت په خپل پیغام کې نویل مریض کال د تولید ملاتړونو او دغه راز د خندونو د لری کولو کال نومولې او فرمایلی دی په تیر مریض کال کې د تولید لور نیونې شعار تر منلو وړ حد پورې شوید. البته د انتظار تر حد نه باید په نویل مریض کال کې دغه شعار چې یو بشپړ انقلابي او ملي شعار دی په بشپړ ډول تحقق ومومي. د اسلامي انقلاب موظم لارخود همدار اس په خپل دغه نوروزی پیغام کې د تیر مریض کال د شعار یعنی د تولید د غورځنګ یا ټوپهنې د شعار د اندازې ارزونې ته هم په اشاره سره فرمایلی دی. د ډیرو حکومتي او ولسی راپورونو په اساس د تولید ټوپو حل یا لور نیونه د هیواد په ځینو برخو کې د منلو وړ تر حده تحقق موندلې دی. د تولید ټوپو حل او بشپړ پوره کېده د ملي کرنسۍ د ارزښت د موضوع په شمول په هیواد کې ژور اقتصادي اغیز شیندي او هم په ملي سویا په نفس د اعتماد د عمومي افکارو د قانع کېده او د ملي امنیت تضمینېدل لامل کېږي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د پانګونې د هڅونو په شمول د هڅونو رامنځته کېده د تولید ټوپهنې لازمه بللې او فرمایلی دي په هیواد کې د کار کسب رامنځته کېده باید داسې شي چې خلک په تولید کې پانګونې ته وهڅول شي او د تولید لګښتونو د زیاتېدا مخه هم ونیول شي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود 1400 لمریز کال د انتخاباتو په درلودلو او د تولید لور نیونې یا ټوپهنې د غوړېدا لپاره د مناسبې زمینې د شتون په علت یو حساس او مهم کال بلل او فرمایلی دي. د راتلونکي غبرګولې میاشتې انتخابات او د نوي مدیریت او احتمالا په پیاوړي انګیزو او تازه دم حوصلې سره واک ته رسیده سږ کال ډېر مهم حساس او د هیواد پر راتلونکي کې اغېز شیندونکي کال ګرځولی دی. د اسلامي انقلاب ستر لارښود دغه راز د پیغام په یوې برخې کې فرمایلی دي. د ایران ملت په تیر مریض کال کې د دښمنانو د زیاتره د بوله سیاست سره په مقابله کې هم خپل توانمنۍ او قدرت نندارې ته وړاندې کړي. زموږ دښمنانو چې په سر کې امریکا د هڅې کړې د ایران ملت په زیاتره د بو سره په ګوند کړي خو اوس دوی او د دوی انډیوالان اروپایي ملګري په ډاګه وایي چې زیاتره د بو ماته خوړلې. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د غرض روښانه کړی دا موږ پوهېدلو چې ماته به وخوري او کلک هوډ مو درلوده چې په دې زمینه کې دښمن ته ماته ورکو. پوهېدو چې د ایران ملت مقاومت کوي خو اوس دښمن ته درنه ماته مو ورکړي او دا هم پوهېدو چې د ایران ملت به خپل دغه مقاومت هم غراز دوام ورکړي. یعنی دښمنان په خپل اوسې اعتراف کوي په دې چې زیاتره دباو ناکام شوی دی. د اسلامي انقلاب موظم لارښود غراز فرمایلی د تولید په چارې کې پانګونه هڅونې ته اړتیا لري. باید هغه کسان چې پانګونه کولی شي دغه کار ته وهڅول شي او په هیواد کې د کار کسب وضعیت داسې شي چې د دوی لپاره هڅونکی شي څو دغه کار ته مخه کړي او د دوی لپاره د تولید لګښتونه باید زیات نشي. د اسلامي انقلاب معظم لار خود همدار از درتونکو انتخاباتو پاړه هم ویل دي یو زرو څلور سوال مریض کال یو دا ډیر مهم او حساس کال دی هم د هغو انتخاباتو په خاطر چې دغه کال په خبرګولي میاشت کې پوړاندې لرو چې دغه انتخابات د هیواد په حالات او هم د هیواد په پیښو او راتلونکو ډیر مهمي اغیزې شیندلې شي. دوستانو د نوروز د اختر او د نوی مریض کال په مناسبت د اسلامي انقلاب د معظم لار خود بشپړ پیغام زمونږ په انټرنیټي سایټ pastorday.com/ps باندې لیدلې او اوریدلې شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د ماشومانو ښه تغذیه. د تهران رادیو درانو او محترمو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې مو یو ځانګړی مطلب درته برابر کړی چې د مور د شیدو د ګټو په اکله د ماشومانو ښه تغذیه ترنوان دی. هیله ده چې دغه پروګرام ستاسو د خوښي ور وګرځي. دغه پروګرام زه فاطمه تاسو ته وړاندې کوم. خدای تعالی جلاله شنو چې انسان د خپل مور په ګیډ کې ل یوې نطفه د انسان په ډول رامنځته کړی او بیا هغه نړۍ ته راځي. خدای تعالی جلاله شنو په خپل قدرت هغه ته پوره او کامل خواړه د هغه د مور په سینه کې هم برابر کړی دی. نو نه باید موږ د ماشومان د مور له شیدو یا د خدای جلاله شنو لخوا هغه ته لا ډالۍ شوی خوړو بی برخه کړو. هغه میاندې چې کومه روغتیایي ستونزه نه لري باید هڅه وکړي تر څو خپلو کوچنیانو ته لږ تر لږه تر شپږ میاشتنۍ پورې خپل شیدې ورکړي. د مور شیدې ماشومانو ته ډېرې ګټې لري. په کافي اندازه خوراکي مواد لري چې کوچنۍ ته وده ورکوي او په یوه غښتلي او روغ رمټ کوچنۍ یې بدلوي. د مور په شیدو کې ځینې داسې اړین توکي یعنی ضروري مواد هم شته چې کوچنۍ له میکروبونو او ناروغیو څخه ساتي. په هغو میاندو کې چې کوچنیانو ته خپلې شیدې ورکوي د سرطان د ځینو ډولونو ډېر لږ واقعیت لیدل شوي دي. د مور شیدې د کوچنیو ماشومانو لپاره ډېر ښه طبیعي خواړه دي. دا ځکه چې د هغوی د غوړو خند او پروتینونو د مناسبو اندازو لکبلې هضم اسانه دی. همدارنګه د مور شیدې د داسې موادو درلودونکي دي چې د میکروبونو په وړاندې د بدن مقاومت زیاتوي او پر هغه سربیره د ماشوم د ودې لپاره ډېرې مناسبې دي. تر شپږ میاشتنۍ پورې باید ماشوم ته د مور له شیدو پرته نور خواړه ورنکړل شي او تر شپږ میاشتنۍ وروسته بیا اړینه ده چې لږ لږ نور خواړه هم ماشوم ته ورکړل شي، خو د مور شیدې به اصلي خواړه وي تر څو ماشوم له نورو خوړو سره عادت پیدا کوي. حتی د ژوند په دوهم کال کې هم د مور شیدې د ماشوم په وده کې مهم رول لوبولی شي. د مور د شیدو څخه پروټین، وسپنه او نور خوړین مواد تر نورو شیدو په پرتله ښه جذبیږي. د مور د شیدو جوړښت د ماشوم له عمر سره سم او د هغه د اړتیا په تناسب بدلون مومي، په داسې حال کې چې وچې شیدې ثابت ترکیب لري. دوستانو هغه نوی زیږیدلې کوچنی چې د مور شیدې خوري له شیدو سره سره اوژه هم خوري. اوژه یا اغوز یا کاندیاتی یا فله هغه شیدې دی چې تر زیږون یعنی ولادت وروسته د لومړیو دریو څخه تر پنځو ورځو پورې ترشو کیږي چې دا اوژه ښه تغذیوي او معافیتي ځانګړتیاوې لري. د ساري په توګه نوی زیږیدلی ماشوم دا شان په وړاندې ساتي او د ویټامین ا مقدار تر معمولي شیدو چې تر اوږه وروسته ترشو کیږي ډیر دی. د مور شیدې تل پاکې او صحي دي، دا ځکه چې په مستقیمه توګه د مور د تیو څخه د کوچني خولې ته داخلیږي. نور شیدې کیدای شي چې په اسانۍ سره د لوښو په وسیله په لاسونو او نورو توکو سره ککړې شي، خو بیا هم که د مور د شیدو پرته د نورو شیدو ورکول اړین وي باید لومړی هغه ښه جوش کړی شي. د مور شیدې کوچنۍ د ناروغیو په وړاندې ساتي او د ماشوم د بدن مقاومت زیاتوي. حتی داسې مواد هم لري چې د ټوخي او زکام د میکروب او د اسهال د میکروبونو ضد دي. د مور شیدې 24 ساعته آماده وي او هر څومره چې ماشوم ډیر وروي په هغومره اندازه ډیر شیدې تولیدیږي. خو د مور د شیدو نه پرته نور شیدې باید تر خوړلو د مخه حتما ویشول شي. د کوچنیو ماشومانو لپاره باید جوش کړل شي او به ورسره ګډې شي او حتی بوره هم ورسره ورزیات شي. د مور شیدو پرته نور شیدې وخت نیسي، ډیر زیار غواړي او ګران هم دي. د مور شیدې ارزانه او آسانه هم دی، خو مصنوعي شیدې باید په بیه واخیستل شي. همداراز هغه ماشومان چې نور شیدې خوري ډیر ناروغه کیږي او د هغه د درملنې لپاره باید ډیرې پیسې ولګول شي. د مور په شیدو سره تغذیه د مور او ماشوم ترمنځ ځانګړي عاطفي اړیکې منځته راوړي. ماشوم ته د محبت او امنیت او مور ته د رضایت ځانګړی احساس پیدا کیږي. هغه مور چې خپل اولاد په خپلو شیدو تغذیه کوي د هغوی په بدن کې یو زیات شمیر بدلونونه رامنځته راځي. له هغې جملې څخه د رحم انقباض یا ټولېدل دی. په دې ډول تر ولادت وروسته د مور د رحم وینه هم کمیږي او مور ژر صحتمنه کیږي. او تر ولادت وروسته د هغو میاندو میاشتنی عادت چې ماشوم ته خپلې شیدې ورکوي د هغو میاندو په پرتله چې خپل کوچنی ته د بوتل شیدې ورکوي ډیر وروسته شروع کیږي او د اومیندې په معمولي ډول ډیرې وروسته حامله کیږي او دا میاندې په معمولي ډول ډیرې وروسته حامله کیږي. د مور د شیدو نړیواله اونۍ د لومړي ځل لپاره په 1992 کال کې ولمانځل شوه او اوس د نړۍ په 160 هیوادونو کې د یونیسف نړیوالې ټولنې او د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا هر کال لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم د زمري یا اسد میاشتې له 11 تر 12 د مور د شیدو د تغذیه اونۍ په نوم یادیږي. د مور د شیدو په اکله ورستۍ څیړنې ښیي چې د ماشوم د زیږون په لومړیو شپو کې د مور شیدې مثبتې اغیزې لري او په ماشومانو کې 22% کې د مړینې کچه راټیټوي. خو برعکس د ماشوم د زیږون په وخت کې د مور د شیدو په ورکولو کې 1 ساعت ځنډ بیا د زیږون په لومړنۍ اونۍ کې د ماشومانو په مړینه کې 10% کې لوړوالی رامنځته کوي. د مور شیدې د ماشوم لپاره یوه کامله او د ټولو غذایي موادو درلودونکې ماده ده. ماشوم تر شپږو میاشتو کولای شي د خپل بدن ټول غذایی مواد د مور د شیدو له لارې تکمیل کړي. د مور شیدې د نورو شیدو په پرتله ډیر غذایی مواد لري. د مور شیدې په تیره بیا هغه زیر رنګه ټینګه ماده چې ورګه یا فله ورته ویل کیږي چې په خوړو یې ماشوم د ډول ډول ناروغیو په وړاندې معافیت حاصلوي. ډیره ګټوره او مکمله خواړه دي، خو له بده مرغه ځینې میندې چې د دغو موادو په ګټه نه پوهیږي دغه زیر رنګه ګټوره ماده خپل ماشوم ته نه ورکوي. یو شمیر نورې ګټې او لارښوونې د مور د شیدو په اړه: د هرې ځلې شیدې ورکولو په وخت کې باید مور خپل لاسونه پاک پریوینځي. کله چې ماشوم د خپلې مور له شیدو څخه استفاده کوي د زیات وزن اخیستو څخه په امان کې وي. په ماشومانو کې د شهم ضروریات ورځ په ورځ زیاتیږي او ماشومان د ضرورت وړ شهم د مور له شیدو څخه اخلي او د هغه د هضم لپاره چې لیپاز نومیږي موجود دي. کولیسټرول چې یوه ضروري ماده ده د مور په شیدو کې په کافي اندازه شته. البته دغه ماده دغو او د بازار په شیدو کې په کمه اندازه شته. کولیسټرول د دماغ وده، د هورمونونو ابتدایي مواد، ویټامین ډي او نورو موادو تولید په غاړه لري. د مور شیدې تازه وي او په کافي اندازه لاکټوز یعنی قند لري. منرالونه او ویټامینونه کوم چې ماشوم ورته ضرورت لري د مور په شیدو کې په پوره اندازه موجود دي. د مور شیدې هغه میکروبونه چې د ماشوم د مور شاوخوا وجود لري اخلي او د هغه په مقابل کې تولید او مقاومت زیات او بیا دغه مقاومت د شیدو له لارې ماشوم ته لېږدول کیږي. د شیدو په ورکولو سره دواړه مور او ماشوم آرام. هغه میانده چې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي نسبتاً د تیو په سرطان لږ اخته کیږي. د شیدو په ورکولو سره ماشوم تر نورو هغه ماشومانو چې پودری یا بازاري شیدې اخلي روغ وي. قدرمن دوستانو، زموږ په ټولنه کې وینو چې ډیری کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او لکه څنګه چې اړینه ده درې وخته ښه او مکلفه ډوډۍ نشي خوړلی، نو له همدې کبله په داسې کورنیو کې بیا هغه میانده چې ماشوم ته شیدې ورکوي د شیدو له کمښت سره مخامخ دي، چې دوی بیا کولای شي د ارزان بیه خوړو، سابو، حبوباتو او مایعاتو څخه استفاده وکړي، خو هیڅ کله د خپل ماشوم ته پودری یا وچ شیدې ور نه کړي. ځکه چې ماشومان چې په وچو یا پودری شیدو لویږي د جسمي او ذهني لحاظه نظر حل په هغو ماشومانو ته چې د مور په شیدو تغذیه کیږي ډیر ضعیف او د پوره روغتیا خاوندان نه وي. ماشومان د سبا ورځې ځوانان دي، نو راځئ چې د دغو ځوانانو په ښه او سالمه روزنه کې هڅه او هاند وکړو تر څو چې ښه پرمختللې او سالمه ټولنه مو په برخه شي. یوه نوې څېړنه ښیي چې هغه ماشومان چې د مور شیدې رودلی وي د نورو په پرتله ډیر په ځان باور او ځواک لري او په راتلونکي کې د ستونزو او مشکلاتو په وړاندې ښه مقاومت کوي. د اکسفورد پوهنتون څېړونکي وایي د مور د شیدو رودل د ماشومانو د کړو وړو او رواني چلند او ستونزو په کمولو کې د یوه مؤثر عامل په توګه کار کوي. دا څېړن په لس زره میاندو او د هغوی پر نوزیږو ماشومانو باندې ترسره شوې ده. د خپاره شوي راپورونو پر اساس د مور په شیدو سره تغذیه همدارنګه د مور او ماشوم ترمنځ مینه زیاتوي او د دواړو ترمنځ په راتلونکو اړیکو کې هم اغیز شیندي. د اکسفورد په پوهنتون کې د دې څېړنې د مشر ماریا خویگی پا وینا د مور شده د غوړو اسیدونو د زنګړی ډول د ودی د هورمون او نور مهمو او زنګړو هورمونونو لرون کې دي چې د ماشوم په عصبي جوړښت او وده کې ډیر رول لري. د مور د شیدو یو بل خېګنه د دې څېړنې په حواله داده چې د مور او ماشوم اړیکې پیاوړي کیږي چې دا هم د ماشوم په ټولنیزو کړو وړو او مهارتونو اغیز کوي. هغه ماشومان چې د مور په شیدو تغذیه کیږي کم پرواني او داسې ناروغیو چې د ودې پر کړو وړو ناوړه اغیزه وکړي مبتلا کیږي. هغه ماشومانو دماغ ښه ډول سره وده کوي چې تر شپږو میاشتو پورې د خپلې مور د شیدو په واسطه ښه تغذیه شوي وي. کله چې ماشوم د خپلې مور له شیدو څخه استفاده کوي د زیات وزن اخیستو څخه په امان کې وي. د بیولوژۍ له نظره هر شیدې ځان ته خپلې ځانګړتیاوې لري. دا په دې معنا دی چې هر حیوان د خپل اولاد لپاره خاص ډول شیدې تولیدولی او صرف اما هغه اولاد لپاره ګټور وي. قدرمنو اوریدونکو ومو ویل چې په ماشومانو کې د شهم ضرورت ورځ په ورځ زیاتېږي او ماشوم د ضرورت وړ شهم د مور له شیدو څخه اخلي او د هضم او د هغه د انزایم چې لیپاز نومیږي په بدن کې زیات هضم کوونکي مواد ترشح کوي. کولیسټرول چې یوه ضروري ماده ده د مور په شیدو کې په کافي اندازه شته. البته دغه ماده د غوا او د بازار په شیدو کې په کمه اندازه موجود وي. کولیسټرول د دماغ په وده او د هورمونونو ابتدایي مواد یعنی ویټامین ډي او د کولمو د نرم ساتلو دنده په غاړه لري. ځینې داسې حالتونه هم شته دي چې باید مور خپل کوچني ته شیدې ور نه کړي. د مثال په ډول کله چې مور په ایډز یا فعال توبرکولوز اخته وي باید کوچنی ته خپل شیدې ور نه کړي. دا ځکه چې د مایکروب د لیږدولو خطر پکې شته دي. ځینې درمل، غیر مجاز درمل او الکوهول هم د مور په شیدو کې تیریږي او د ماشوم روغتیا اغیزمنه کوي چې باید دغه مسلې ته پام وشي او میندې د شیدو ورکولو پر مهال باید هر ډول درمل ونه خوري او حتما باید د درملو د اخیستلو پر مهال له ډاکټر سره مشورت وکړي او هغه ډاکټر ته وایي او دا موضوع سره شریک کړي. ډیری ستمنو اوریدونکو د مور د شیدو په اړه دغه مطلب تاسو ته وړاندې شو. هیله ده چې استفاده مو ترې کړې وي او اوس هم د دغه مطلب وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر دمه زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. شاد او آباد اوسئ.
جون لیت بار پکار دے لگ انتظار پکار دے زوانا هنر از دکا زوانا تکار پکار دے گفتار کا خشین و تا خخو کردار پکار دے مور می علی مخوا غزل جور خون را کئی شیر مزیدار پکار دے یتیم وطن سکوی ورلا مڑ پلار پکار دے دباچا جی پشانتی یو خفن کار پکار دے ارمان وجنا میما جوال میں پکار پکار دے بہار بہار نگ رہا دگلوہار ہمیشہ بہار بہار او پی خورا تا نظار پی خورا تا نظار سوات دزڑ کرا نگ رہا دگلوہار ہمیشہ بہار بہار نگ رہا دگلوہار ہمیشہ بہار بہار
بہار بہار چو دے انتظار ارمان کلم استاد دیدار زار چو دے انتظار پی خورا ہے پی خورا تا نظر پی خورا تا نظر سوات تد زڑ قرار ننگ رہا دا گلوہار ہمیشہ بہار بہار ننگ رہا دا گلوہار ہمیشہ بہار بہار
ایران پا تیر کال کی دا مهربان بخشون که لوی چشتن پناما او تاسو قدرمن و دوستانو تا دا سلامونو پا ورانده که ولی سره و سمبیازا فاطمی ستاسو درانه حضور تا حاضر شویم چی ایران پا تیر کال کی یو خاص پروگرام تاسو تا ورانده کرم. عزیزانو په دې پروګرام کې غواړو چې د ثبات او امنیت په ډګر کې د ایران د سیمهیز او نړیوال ډیپلوماسۍ څیړنه وکړو، نو هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. ډیر قدرمن اوریدونکو، په سیمه کې د امنیت په وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت سیاست د ډله ییز امنیت د پالیسۍ په ستنو ولاړ دی. دغه سیاست په 99 هجري لمریز کال کې هم د ایران په سیمه ییزه او فعالانه ډیپلوماسۍ کې هم مخارشان تعقیب شو. د امنیت د اصل پر اساس د سیمې د سولی او ثبات در رامنځته کولو لپاره د ایران فعالانه کردار د ټولو لپاره دی. د دغې بیلګې پر اساس د ایران په سیمه کې د پردیو پوځي شتون او مداخلت ته له ضرورت نه بغیر د ډله ییز امنیت د مفهوم په ګډ درک او څو اړخیز پالنې باوري دی. تجربه ښودلی ده چې که سیمه امن وي، نو د سیمې ټول هیوادونه به له دغه امنیت څخه برخور شي، او که ناامني خپره شي، نو د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره به ناامني وي. په سیمه کې د امنیت د ساتنې په پلمه پردیو ته د بلنې ناکامه تجربې ښودلې ده چې یو اړخیز پالنه یوه ستراتیژیکه تیروتنه ده، او د دغې تیروتنې لګښتونه د سیمې په هیوادونو تپل کیږي. د اسلامي انقلاب معظم لارخود او د ټولو قواو معظم قومندان حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د پوز د هوایی او هوا دفاع ځواکونو د یو شمیر قومندانانو په کتنه کې د 50 هجری لمریز کال د مرغوم په 19 نیټه له امام خمینی رحمت الله تعالی علیه سره د هوایی ځواک د افسرانو تاریخی بیعت هم دغه ټیکې ته اشاره وکړه او وی فرمایل د دغې سیمې د ځینو هیوادونو ستره غلطي دا ده چې خپل ملي امنیت له پردیو غواړي، او د میلیاردونو ډالرو د لګولو او د سپکېدو سپک اورېدو با وجود بیا هم امنیت نه ټینګیږي. هم هغه ډول چې کلونه مخکې د مصر او تونس په قضیو او د محمد رضا پهلوي په برخلیک کې مو ولیدل. د اسلامي انقلاب معظم لارخود هم دارنګه په تهران کې د عراق د وزیر اعظم مصطفی الکاظمي په کتنه کې د خپلې وینا په یوه برخه کې د شهید سلیماني او شهید ابو مهدي المهندس په وجله کې د امریکا جنایت په سیمه کې د امریکایانو د شتون د نتیجې یوه نمونه او بیلګه وبلله، او تاکید یې وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت به هیڅکله دا موضوع هیره نه کړي، او په قطعي توګه به امریکایانو ته به متقابل ګوزار ورکړي. Oh,
قدرمن اوریدونکو د آسیا په لویدیز فارس خلیج او عمان په سمندر کې د امریکا په مشرۍ د پوځي ائتلافونو تشکیل په حقیقت کې د سیمې د ناامن کولو لپاره یو حرکت دی. په دغه سیمه او یا د دنیا په هر بل ځای کې د پردیو شتون له جنگ، اختلاف، فتنې او د بېخپناو له ویجاړۍ او ړنګولو نه بغیر بله هیڅ نتیجه نه ده لرلې. دغه ترخې تجربې ته په پام سره د ایران د اسلامي جمهوریت سیاست په ګډو امنیتي منصوبو کې د سیمې د هیوادونو د ملګرتیا او برخه اخیستلو پستنو ولاړ دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحانی د 2019 میلادي کال د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې په همدې لړ کې د هورمز د سولې بشپړ منصوبه وړاندې کړ چې پر اساس په ډله ییز امنیت ټینګ دی، او دغه پالیسي د روان 99 کال په روسي ورځو کې یو ځل بیا د ایران د بهرني سیاست د ادارې د تاکید وړ وګرځېده. ایران د هورمز د سولې د منصوبې په وړاندې کولو سره د سیمې ټول هیوادونه د ډله ییز امنیت د ساتلو لپاره ملګرتیا ته رابللي دي. په تیرو څو لسیزو کې د امریکا غلط مداخلتونه د دې سبب شول چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ اعتراف وکړ چې امریکا په سیمه کې 2 تریلیون ډالر لګولي دي، خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې. د سپتمبر د 11 نیټې له پیښې وروسته په سیمه کې د امریکا مداخلت کوونکي شتون په ډیره اندازه زیات شو، او په افغانستان، عراق او سوریه کې د غشتون د القاعده او داعش په شان د ترهګرو او تکفیری ډلو د پیدایش سبب شو. امریکا یې دا کوي چې له ترهګرۍ سره یې مبارزه کړې ده، په داسې حال کې چې د خپلو اقداماتو نتیجه یې د ترهګرۍ پراختیا او د سیمې او نړۍ ناامنه کېدل وو او دی. په حقیقت کې امریکایانو په هر هغه حرکت سره چې په سیمه کې د امنیت د رامنځته کولو په بهانه یې ترسره کړی دی، په عملي توګه د سیمې په ملتونو ډیر بد حالات تپلی دي. د امریکا مقصد او نیت په سیمهیز او نړیوالو سطحو کې له بحران سره د ایران په ښکېلول دي. دغه مقصد د اسلامي انقلاب د کامیابۍ په ابتدا کې د تپل شوي جنگ او د کودتا د پلانولو په قالب کې تعقیب شو، خو ماتې وخوړه. دغه غلیمانه بهیر بیا په فارس خلیج کې د پوځي ائتلافونو د جوړولو، د سیمې له ځینو عربو واکمنانو سره د صهیونیست رژیم د تعلقاتو د جوړولو او سیمې ته د اسرائیلو د پښې د راکښلو په شان نورو طریقو سره تعقیب شوی دی. امریکایان د دغه بهیر په دوام کې په روان 99 هجری لمریز کال کې په سیمه کې د ناامنۍ د رامنځته کولو نوې لوبې ته داخل شو، او له ایران څخه د ګواښ جوړونې په پالیسۍ سره یې کوشش وکړ چې ځان د فارس خلیج او د هورمز د تنګې د امنیت ساتونکي وښي. په داسې حال کې چې کلونه وشول له دغه موضوع څخه یې د خپلو اهدافو په مخ بیولو لپاره ګټه پورته کړې ده. دغه طریقه له امریکایانو مخکې انګریزانو استعمال کړی وه، او د تفرقې په اچولو سره یې د ملتونو د شتمنیو په لوټلو لاس پورې کړ، خو په آخر کې په زلالت او رسوایۍ سره له سیمه وشړلې شول. د روان 99 هجری لمریز کال د بدلونونو او په دغه کال کې د ایران د ډیپلوماسۍ په یوې کلي جاجونه کې ویلی شو چې د ایران ډیپلوماسۍ یو تحرک لرونکی کال تیر کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د ډیپلوماسۍ ادارې د ځینو اقتصادي مشکلاتو او د امریکا د بایکاټي اقداماتو سره سره د سیمې په بدلونونو کې د فعال شتون درلودل او لګاونډي او سیمه ییزو هیوادونو سره د سیاسي او امنیتي تعلقاتو په ډګر کې مؤثره ګامونه پورته کړل. پا په دې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت له نړیوال نظام سره د رغند تعلق په چوکاټ کې په سوریه او عراق کې له ترهګرۍ سره د مقابلې په افغانستان کې د پایدار امنیت د ټینګېدو له افغان حکومت سره د طالب ډلې په خبرو اترو کې د موافقې لاسته راوړلو د قرباغ او یمن د جنگ د ختمولو او آستانه او سویچی د خبرو اترو په چوکاټ کې د سیاسي حلو ځلو د دوام لپاره بی وقفه کوششونو ته دوام ورکړ. ډیر قدرمنه اوریدونکو، ایران په تیر کال کې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. خاد او آباد اوسئ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله مو مل او ملګری.